افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړل سوی و. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په حمله کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې 23مه، د مارچ میاشتې 15مه. په دې خبرونه کې دا هم اورئ چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا هم اورئ چې په غزنی ولایت کې د مظاهره کوونکو د اختطاف کوونکو په وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم په همدې خپرونه کې اورېدلی سئ. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لرئ، کولی سئ چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویبسایټ د لارې واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جي زموږ د ویبسایټ ادرس دی. پیل له خبرونو کېږي، له اجمل ان نه اورئ.
دا نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. دغلته په جماعتونو دا بریدونه د افغان چارواکو په شمول په نړیواله سطحه مشرانو غندلی دي. او دا به هم واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر وایي د خپلو متحدو هیوادونو څخه د سرتیرو پر سر باندې د لګښتونو نه زیاتې پیسې نه اخلي او پر دې اړه خپاره شوي رپورټونه ناسم دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیي قمندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له سیمه ییزو چارواکو سره غږېدلې دي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي نن د مزار شریف ښار ته له هغې ورځ وروسته ورسېدل چې په دې ښار کې د نوي امنیي قمندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي عطا محمد نور او د لرې شوي امنیي قمندان اکرام سامی مخالفت پر وسلوالو خطو بدل شو. که څه هم د پنجشنبې په ورځ د ملي اردو او نورو ځواکونو په مرسته د بلخ لپاره د نوي امنیي قمندان عبدالرقیب مبارز معرفي شو او رسمي دغلته دنده پیل کړه، خو کړکیچ لا هم په سیمه کې دوام درلود. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درابي د بلخ ولایت د والي اسحاق راهګزر او نورو چارواکو سره کتلي دي. دا بلخ د پخانی والی عطا محمد نور له دفتره په وی خبرې شوې اعلانې کې راغلی دی چې اسد الله خالد له نوموړي سره په ورستي وضعیت خبرې کړې دي. په شمال کې د شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی وایي د محل د مزار شریف په مهمو سیمو او کمربندونو کې د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو په بریدونو کې چې 9 کسان پکې وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي، په قربانیانو کې افغانان هم شامل دي. د نیوزیلند، استرالیا او فیجی لپاره د افغانستان سفیر وحید الله ویسی پر خپل ټویټر ویلي لږ تر لږه د یو افغان د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو رپورټونه ترلاسه کړي دي. دا میرویس وزیری په نوم باندې یو افغان چې په دغه جماعتونو نه یو جماعت کې د لمانځه لپاره ورغلی و، ازادي راډیو ته ویلي دي چې په برید کې سرسری ټپي شوی دی. دا د مرکه وروسته په خپرونه کې خپرېږي. بلخواته د نړۍ په کچه د نیوزیلند وروستي بریدونه په پراخه توګه غندل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په نیوزیلند کې پر جماعتونو دا بریدونه غندلی دي او په یوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی له خولې راغلي چې پر دغو جماعتونو تروریستي بریدونه یو ځل بیا وښوده چې تروریستان هیڅ دین او عین ته درناوی نه لري او د ټول بشریت دښمنان دي. افغان اجرایي رئیس هم بریدونه غندلي او پر خپل ټویټر په یو خبر کړي پیغام کې ویلي ترهګري مذهب او مشروع دلیل نه لري. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا په لویدیځو هیوادونو غږ کړی چې د اسلام او مسلمانانو په وړاندې دی د زیاتېدونکې کرکې پر ضد چټک اقدامات وکړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان هم په نړۍ کې د اسلام څخه زیاتېدونکې ویره د نیوزیلند د بریدونو سبب بللې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د برتانیې صدر اعظم تیریزا می د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د ناتو مومنشي ان ستولتنبرګ او د نړۍ ګڼو نورو مشرانو په نیوزیلند کې د بریدونو غندلي او د ترهګرۍ د هرې بڼې پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. افخوا د نیوزیلند چارواکو د کرایسټ چرچ په ښار کې په دوو جماعتونو د بریدونو د قربانیانو وروستی شمیر 940 کسان ښودلی او وایي چې 40 تنه نور ټپیان شوي دي. همدارنګه دوی وایي چې 4 کسان چې 3 سړي او یوه ښځه ده د دې بریدونو په تړاو د پولیسو په توقیف کې دي. د پولیسو کمشنر مایک بوش ویلي په دواړو جماعتونو باندې په یو وخت حملې شوي. یو کس چې د برید پر مهال د نور جماعت کې موجودو رسنیو ته ویلي بریدګر سپین پوستې و، د خوندیتوب خولۍ او د مرمیو ضد واسکټې په تن و. د وسلوال د جمعې د لمانځه پر مهال جماعت تندوتی او پر لمونځ کوونکو یې ډزې کړې. بلخوا د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن تایید کړی چې په نیوزیلند کې د بریدونو په تړاو نیول شوي کسانو کې یو استرالیا وګړی شامل دی. هغه سړی چې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی په یوه ادعا کې ویلي چې 28 کلن دی، سپین پوستی استرالیایی دی او له استرالیا څخه د همدې بریدونو د پلان او ترسره کولو لپاره نیوزیلند ته تللی و. پولیس وایي د دې سړي سره په یو نیول شوي موټر کې چاودیدونکي مواد هم نیولي. د نیوزیلند پولیس ویلي په دې هیواد کې په ټولو جماعتونو کې خلکو ته خبرداری ورکړل شوی چې په موقته توګه دې د جماعتونو دروازې وتړي څو امنیت ډاډمن شوی نه وي تر هغې نه پرانیزي. اوروسته خبر ده چې د امریکا سنا چې د جمهوریت غوښتونکو لخوا اکثریت پکې دی د سرحدونو په مسله کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي بیړني حالات د اعلان غوښتنه پرون رد کړه، خو ترامپ ویلي چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي.
د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندی د ملي امنیت سلاکار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هزار سوی وو ولسی جرګه وایي.
د سیاستوالو نو دغه غوښتنه ده علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې اساس شرایط کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي په احتیاط او تاکید سره دوی کار وکړي.
په نیوزیلند کې پر جماعتونو وروستۍ حمله ګڼو هیوادونو او سازمانونو غندلې ده. په پیښه کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله وشتې. یو ټپي سوی افغان مې غوښتلې
تیلا تیلا سو بده تیلا تیلا کی ما دان دی خلکو ورواچ خلکو پروتو کو مام دان ورواچ دا سړی دینه نه مومی حالت رانه وست فایلونه شروع کده شي.
په غزنی کې د اختطافونو پر خلاف مظاهره وسوه.
د دفتر پر ټول سوی دی چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
په کونړ کې د پوهنې د عام پوهاوي کمپاین پیل شو.
کومنګ د خپل اولادونو لپاره د سالم تربیت، د سالمې روزنې لپاره سره ګډ کینو، جهل تیار په هر دروازه کې ده. هغه هیڅ امادګین وړيغه تیار اماده ده د ورځې موږ د قبضه کوي.
د نورو مطالبو تر څنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو په حمله کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. په وژل سو او ټپیانو کې ځینې افغانان هم شامل دي. په څو شیبو کې په دې اړه نور جزئیات درکو او له یوه عیني شاهد سره مرکه خبرو. خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت احضار کړل شوی و. ښاغلی محب امریکا ته د خپل سفر په لړ کې له امریکایي رسنیو سره په خبرو کې د امریکایي هیئت او طالبان ترمنځ د سولې د خبرو ته په تړاو پر زلمی خلیزاد انتقادونه کړي دي. مخکې راپورونه خپاره سي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدې موضوع په تړاو ښاغلی محب احضار کړی وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوي لیدنې کړي. د دې شورا وایي طارق قاریان په خپل ټویټر هغه راپورونه رد کړي چې ګوندې ښاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی، 13 ورځې له امریکایي خبریالانو سره په یوه ناسته کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پر روان بهیر کې افغان حکومت څنډې تکړي. دا د سولې پر روان بهیر او زلمی خلیلزاد د یو لړ پوړي افغان چارواکي تر ټولو سخت انتقاد بلل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د ښاغلي محب څرګندونو ته په اشاره وایي حکومتي مشران باید په داسې حساسو وختونو کې له ستغو او سختو خبرو ځان وساتي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ډېر یو نازک شرایط کې قرار لرو، نو زمونږ د سیاستوالو نه دغه غوښتنه ده علاوه د حکومت د رهبرۍ نه دوی په دې حساس شرایطو کې دغه لیک نزاکتونو په نظر کې ونیسي، ډېر په احتیاط او تدبیر سره کار وکړي.
ښاغلی عرفان وایي د حمدالله محب څرګندونو ته په کتو فکر کیږي چې د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اختلافات موجود دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب همداشان ویلي افغانانو په حکومت کې ځینې کسان په دې اند دي چې ښایي ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشري به یې پخپله کوي. محب تور پورې کړی ویلي دي داسې فکر کوي چې خلیلزاد یا خو نه پوهیږي چې څنګه مذاکرات وکړي او یا ښایي تر شا یې نور لاملونه وي. خلیلزاد د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال رابرټ پلاډینو ویلي چې د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ډیوډ هیل د مارچ په 14 محب دفتر ته وربللې ورته ویلي چې د روغې جوړې پر بهیر دا انتقاد ردوي. د ویل هیل محب ته وریاده کړه چې زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازی دی او دا ډول څرګندونې د امریکا و افغانستان اړیکې اغیزمنولی او د سولې بهیر له خنډ سره مخامخ کولی شي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان هم ویره څرګندوي چې د ښاغلي محب څرګندونې به د سولې روان بهیر یو څه ټکنه کړي.
جناب محب په مقابل کې دوستان مخا بیا امریکا هم شاید یو بله لاره غوره کړي، یا احیانا نور هیوادونه دې وضعیت نه ناوال استفاده کړي، نو ذهنتونه نور هم خرابوي، د امریکې ذهنت هم خرابوي.
ښاغلی عرفان غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید پرېنږدي چې رامنځته شوې فضا ګاونډي هیوادونه د ځان په ګټه استعمال کړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو 5 پړاو پای ته رسیدلی او ویل کیږي چې د دغو خبرو 6 پړاو ښایي د رواني مارچ میاشتې په وروستیو کې جوړ شي. خو دا چې په 6 پړاو خبرو کې به افغان حکومت ته د ګډون بلنه ورکړل شي کنه معلومه نه ده. خو له دې وړاندې امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو پرته له طالبانو سره د سولې هیڅ راز موافقه نه مني. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د سیاسي چارو ځینې افغان تحلیلګران وایي د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب له وروستیو څرګندونو ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسالې له افغان لوري پټې ساتل شوي. له احمد سیدی سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د ښاغلي محب څرګندونو ته په پام د افغانستان او امریکا اړیکې څنګه ارزوي.
افغانستان داسې دا درلودل چې مونږ د مذاکراتو په جریان کې خلیلزاد مونږ ته گزارش ورکوي، یعنې اوس چې محترم محب دا خبره کړې دا حقیقت څرګندېږي چې افغانستان د مذاکراتو په باره کې نه آګاه او نه خبر او نه چا ورته گزارش ورکوي. اوس محب یو حقیقت خبرې کړې، ولې متاسفانه امریکایان په دې وختو کې د افغانستان سره ښه اړیکې نه لري، د حکومت افغانستان سره جوړې جوړې نه لري، یعنې غواړي چې خپل تصمیم ونیسي، خپل اجراءات به وکړي. حکومت افغانستان په جریان کې نه دی چې دراز مدت دغه خبره زه د افغانستان او د منطقې په ګټه نه بولم.
لیدل کېږي داسې چې د افغانستان او د امریکې اړیکې ښې نه دي، دغه بدې اړیکې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
موږ امریکایان ته محتاج یو، له اقتصادي نگاهه، سیاسي نگاهه خامخا بد تاثیر کوي، مخصوصا په امنیت کې، په سوله کې، په لوجستیک مسایلو کې بد تاثیر کوي. اما زه په دې نظرم چې امریکایان نور د دې حکومت نه په تنګ راغلي، نه خوشاله نه دي، تغییر کوي، توهین کوي په مذاکراتو کې، یعنی کوشش کوي چې ځان د دې حکومت نه خلاص کړي.
دلیل څه کېدلی شي استاذ؟ لاملونه څه دي چې بالاخره د ملي یووالي حکومت او د امریکې د حکومت ترمنځ اړیکې؟
امریکایان وایي چې موږ د دې حکومت نه چې جوړ کړو ملي یووالي ارزو درلودل چې وضعیت بهتر شي. هر ورځ چې کېږي وضعیت خرابېږي، امنیت خرابېږي، د حکومت اعتماد ملی ایجاد نکه، اعتماد ملی ایجاد نکه، د اقتصاد او سیاست په واسه کې دومره چا ارزو په کې تر اوسه نه دي سوی.
وړاندې د موقت حکومت په اړه په افغانستان کې اوازې موجودې وي چې د سولې په خبرو اترو کې د موقت حکومت یادونه کیږي، خو رسمه نوې تایید شوی. اوس چې محب کومې څرګندونې کړي تقریبا د افغان حکومت نظر څرګندوي، څه فکر کوي؟
امریکایان علاقمند دي چې موقت حکومت به جوړ شي، اما طالبان نه حکومت موقت غواړي نه انتخابات غواړي. طالبان ټول قدرت غواړي، طالبان غواړي چې اسکیجول د خارجیانو به ترتیب سي، هغه لاړ شي موږ ټول قدرت به ونیسو بیا چې لازم بو. حتی تاسو د ملا برادر اورېدل چې موږ خپل شرعي حکومت او امارت به جوړو، د طالبان یعنی ټول قدرت تصاحب ده نه
سیدی صاحب. د روسیې پښتنې په توګه اوس چې د سولې پروسې شپږ پنځم پړاو پای ته رسېدلی، شپږم وایي چې د همدې میاشتې په وروستیو کې به جوړیږي، ترسره کیږي به، خبرې اساس پړاو ته داخلي شوي. د محب څرګندونې څومره د سولې په پروسه باندې تاثیرات درلودلی شي؟
دغه پروسه چې سولې را روان دي، نه د حکومت افغانستان په لاس کې دي، نه د افغانانو په لاس کې دي. امریکایان د طالبانو سره جوړجاړي کوي، هغو چې هر څه کوي بیان موږ په تقدیر کې به ولیکي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر احمد سیدی ومردل چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له وروستیو خبرو ښکاري چې د سولې په خبرو کې ډېرې مسئلې له افغان لوري څخه پټې ساتل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9 کسان مړه شوي او 40 نور ژوبل شوي دي. پولیسو نن ویل چې 40 کسان د کرایست چرچ ښار په ال نور جماعت او 1 نور د لین ووډ ښار په یو جماعت کې وژل شوي او یو په روغتون کې ساور کړی ده. د راپورونو له مخې په دې حملې کې افغانانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. د نیوزیلند چارواکو دا حملې تروریستي بللې. د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو دا حملې غندلې دي. تفصیل له احمد تکل.
په استرالیا کې د افغانستان سفارت نن وویل د کرایست چرچ ښار په یو جماعت د برید په قربانیانو کې افغان الاصل نیوزیلندیان هم شامل دي. په کانبرا کې د افغانستان سفیر وحیدالله ویسی پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي یو افغان په ډزو لګیدلی او مړ شوی او درې نور سخت ټپیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن د حمله غندلې او ویلي دي روښانه خبره ده چې دا یوازې یوه تروریستي حمله بلل کېدای شي. میرمن اردن نننۍ ورځ د نیوزیلند لپاره تر ټولو تیاره ورځ وبلله. د روغتونونو چارواکو ویلي دي چې د دې برید په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. امنیتي چارواکي وایي د دې برید په تړاو یې 4 کسان نیولي او په نیوزیلند کې فوق العاده بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. میرمن اردن وویل چې 4 وړه مشکوکو کسانو افراطي نظریات درلودل، خو له دې مخکې هیڅ کله د پولیسو د څار په لیست کې نه و شامل. د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن تایید کړی چې په نیول شویو کسانو کې یو د استرالیا تابعیت لري. د نیوزیلند رادیو د جماعت لمینځه د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکړی چې وایي په جماعت کې هر اخواوینه باید دي. پولیس وایي ټولو جماعتونو ته ویل شوی دي چې خپل دروازې د نن ورځې لپاره بندې وساتي. امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال په یو موټر کې چاودیدونکي وسایل موندل دي. یو تن چې د دې حملې مسؤلیت منلی په یو پیغام کې ویلي دي چې دای 28 کلن سپین پوستای استرالیایی دی او د دې حملې د پلان جوړولو لپاره نیوزیلند ته تللی دی. د احمد المحمود په نوم یو عیني شاهد چې د حملې پر مهال په النور جماعت کې و، رسنیو ته ویلي وسلوال برید کوونکی سپین پوستای و، ژیړ ویښتان درلودل، محافظتي خولۍ پر سر و او زره واسکټ اغوستی و. د نوموړي په وینا له هغه سره یو لوی ټوپک و او جماعت ته له ننوتو سره سمې هرې خواته ډزې پیل کړې. المحمود وایي چې دای د جماعت د کړکۍ له لارې په تیښته بریالی شو. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو په تیره په اسلامي نړۍ کې سیاسي مشرانو دا حمله غندلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یو خبر پانه کې دا حمله غندلې او ویلې دي پر دې جماعتونو حمله کوي چې تروریستان هیڅ دین او آیین ته درناوی نه لري او ټول د بشریت دښمنان دي. او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې تروریستان هیڅ مذهب او مشروع انګیزه نه لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې دا حمله د مسلمانانو سیاسي مبارزې ته د شیطانی بڼې د ورکولو لپاره یوه هڅه ده. هغه لیکلي چې نه یوازې د دې حملې پلان جوړونکی بلکې سیاستوال او هغه رسنۍ چې له اسلام څخه د ویرې او په لویدیځ کې د مسلمانانو پر وړاندې د نفرت اور ته پکی وهي یو شان په دې حمله کې مسؤل دي. د مصر د پلازمینې قاهرې الازهر پوهنتون چې د سنی اسلامي زده کړو زر کلن تاریخ لري په یو بیان کې وویل چې دا حمله د خدای د کور تقدس ته سپکاوی و. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انوار ګرګش وویل د تشدد او کرکې پر ضد زموږ ګډ کار باید په نوي توان سره دوام وکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر ټویټر په یو پیغام کې پر امریکا د سپتمبر د 11 له تروریستي حملو وروسته له اسلام څخه ویره د دې ډول حملو علت بللی او لیکلی دی چې د نړۍ 1.3 میلیارد مسلمانان په ډله ییز ډول د هرې تروریستي حملې له کبله پړه ګڼل کیږي.
موردل چې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال پر دوو جماعتونو په ډزو شاوخوا 50 کسان وژل سوي دي. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان سوي هم دي. په ټپیانو کې د میرویس په نوم یو افغان هم شامل دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ظفر خان ورڅخه د سترګو لیدلی حال پوښتلی.
جمعې ورځ به یمنیم بجه وه زه مسجد ته لاړم او صف کې زه کېناستم. مخامخ تقریبا په مسجد کې 2-3 نفره پرې وو چې اولس ته د خطبې تېرې وې. ډزې شوې دي، ټوپک د ماشین ګن ډزې شوې. په دغه اسنا کې موږ ځانونه ټیټ کړو. موږ پوه شو چې تو مسجد ته راوتلی په موږ باندې ډزې کې. یو یک ځل ځان غوره شو چې اوس موږ ته خلک پراته وو، ځکه معلومات نه وو چې 2-4 نفره دي او په کومه لار راځي. ټېله ټېله څوک دی؟ ټېله ټېله کې ما ځان پرې خلکو ورواچو، خلکو پروتو کو ما ځان پرې ورواچو. دا سړی دی نن مومي هلته را ننوت، فایرونه یې شروع کړ، داسې ضربي فایر یې موږ باندې کاوه. سر باندې د پوستکي باندې ولې مرمۍ رشکه تېره شوه. دا سر لګېدل سر قسمت مې تقریبا وړکی زخم لري، زخمي ده. زیات خلک شهیدان شول او زخمیانو. بربریت حالت چې کله چې زه ما به د خلکو ځان واچو موږ باندې مرمۍ ودرولې چې د بلې خوا ته مدد شي. خلک پکې دلته هغه وکړه، دې خوا ته مخ واړه، په خلکو باندې ډزې شروع کړې. په دغه اسنا کې زه ووتم، شپږوسو مرمۍ به د خلکو باندې فایر کړې. لاس ته نور د همداسې ډزې روانې وې. نو کله چې دا نور خلک وتښتېدل، دلته د زخمیان پاتې شو. بیا یې په زخمیانو باندې یو ډز همداسې ډزونه کول.
مروز دا کوم سیمه دا کومه علاقه کې دا کار شوی؟
دا د کراشچ خار د نیوزیلند د مسجد په نوم دی النور نومي. النور مسجد او تاسو به نفر مونږه مقتدیان د مسجد دین راځي هر جمعه منځ ته.
او مروز ته خو دلته د جمعه ته هر جمعه په ورځ باندې زی دلته کوم امنیتی تدابیر نیول کیږي د جمعهتونو کنه؟
نه نه نه، نیوزیلند خو یو دی سیفترین مملکت د دنیا څخه ده. متاسفانه هیڅ دا توقع نه درلود چې دا کار به په کراشي کېږي، دا کار به په نیوزیلند کېږي.
په نیوزیلند کې یو افغان میرویس و چې د ډزو په وروستۍ پیښه کې ټپي سوی دی. په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو په بریدونو کې 9-40 کسان د وروستیو راپورونو له مخې چې مړه سوي او 40 تنه نور ژوبل سوي دي. موږ په مړو او ټپیانو کې افغانان هم شامل دي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. افغانستان د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران بلخ ولایت ته رسیدلی دي. دوی په داسې حال کې دغه ولایت ته سفر کوي چې د بلخ د نوي امنیه قمندان د ټاکل کېدو پر سر د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ځینې جنجالونه کړي وو. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې.
د بلخ د پولیسو د 1878 خاصې قطعې ځواکونو او د پخواني والي عطا محمد نور د پلویانو ترمنځ په جګړه کې 13 تنه ټپیان شوي دي. دا جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې د جمعیت اجرایه مشر عطا محمد نور ته وفادارو ځواکونو د هغه په هدایت د بلخ د نوي امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د معرفي مخنیوي وکړ او د خاصو ځواکونو په قطعې ډزې وکړې. له 4 ساعتونو جګړې وروسته بلاخره د امنیه نوي قمندان عبدالرقیب مبارز د کورنیو چارو وزارت د یو باصلاحیت جنرال معرفي شو. د بلخ د امنیه قمندان ویان عادل شاه عادل په دې اړه وویل:
قمندان صاحب مبارز لحظات پیش توسط عبدالفتاح فروغ یکی از جنرالان وزارت امور داخله با هیئت میتشان معرفي شدند د وظیفهشان.
په دې نښته کې دواړو لورو ته د تلفاتو شمیر نه دی روښانه شوی. خو د بلخ خوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې 13 تنه ژوبل شوي دي چې له ډلې یې 8 تنه ملکي کسان دي.
فعلا 18 زخمی روزن، در حدود 8 نفرش ملکی است، 10 نفر باقیش نظامی، در بین کلش یک خانم است.
د بلخ امنیه قماندان عبدالرقیب مبارز د خپل معرفي یا پیژندنې پر مهال ګواښ وکړ او ویل چې هر هغه څوک چې د نظام او مرکزی حکومت په وړاندې بغاوت کوي پولیس به یې وځپي. موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د نظام په وړاندې، د حکومت په وړاندې او د مرکزی دولت په وړاندې بغاوت وکړي. موږ به ارومرو ځپو. عطا محمد نور ته د وفادارو ځواکونو او د 1878 قطعې پولیسو ترمنځ له جګړې وروسته عطا محمد نور د یو بیان په خپرولو سره په مزار شریف کې ترسره شوې نښته د مرکزی حکومت توتیا وبلله او له خلکو یې وغوښتل چې پر وړاندې یې ودرېږي. د یادو جګړو په دلیل د مزار شریف ښار د ډېرو برخو برېښنا پرې شوې ده. په مزار شریف کې د پنځشنبه ورځې په جګړه کې د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری هم د ځانګړو پولیسو د قتل لخوا نیول شوی دی. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور په دې ولایت کې د مرکزی حکومت له لوري وروستۍ مقرریانې او د دولتي ادارو تبدیلې د نومنلو وړ بللې وې او ویلي وو که حکومت د دې کار مخه ونه نیسي نوموړی به بحران او جګړه رامنځته کړي. مجیب حبیبزای، ازادي رادیو مزار شریف.
بلخو د مزار شریف شاروال او ځینې شاریان وایي چې په دې ولایت کې وروستای امنیتي وضعیت به د نوروز میلې پر مراسمو منفي تاثیرات ولري. د مزار شریف ځینې شاریان هم وایي چې وروستۍ پیښې دوی بیرولې او د نوي کال د پیل په میلا کې به برخه وانخلي. اکرام الله اکرام له کابل نور حال وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په بلخ کې د نوي کال د پیل میلې ته یوه اونۍ پاتې ده، دغلته وروستي امنیتي وضعیت د دغه میلې په جوړولو تاثیرات غورځولي دي. د مزار شریف خاروال عبدالحق خرمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوي کال د میلې د مراسمو لپاره پوره تیاری نیول شوی، خو وروستۍ پیښې د خلکو ترمنځ ویره او ترهه خپره کړې ده. دوی د مزار خاروالي او د نوروز د میلې د سرسبزۍ کمیټه چې مسؤلیت یې زه پر غاړه لرم، تر دې دمه کارونه ښه پر مخ روان دي او ښه تدابیر نیول شوي، خو وروستۍ پیښه خامخا تاثیرات لري، د خلکو ترمنځ ویره او ترهه پیدا شوي، خو زه هیله مند یم چې د نوي کال د میلې مراسم به په ښه شکل ترسره شي. د ده په وینا چې د ښار د یو شمېر برخو رنګول، د شنو ساحو جوړول، د پخوانیو فرهنګونو راژوندي کول او بېلابېل نندارتونونه د دغه میلې برخې دي. معمولا په افغانستان کې د نوي کال تر ټولو لویه میله هر کال په بلخ کې جوړیږي. هر کال د افغانستان له نورو سیمو زرګونه کسان دغه ولایت ته ورځي او د نوي کال د پیل په میله او مراسمو کې برخه اخلي. د مزار شریف په ښار کې د نوي کال میله په ځانګړو مراسمو ترسره کیږي چې لوړپوړي افغان چارواکي او بهرني ډیپلوماټان هم پکې برخه اخلي. د بلخ مرکز مزار شریف هر کال د نوي لمریز کال در رسیدو په درشل کې بل رنگ خپلوي، خو سږ کال دا هر څه له ویرې سره ترسره کیږي. په مزار شریف ښار کې نخطي وروسته له هغې پیل شو چې د بلخ پخواني والی عطا محمد نور د دغه ولایت د نوي امنیه قمندان له ګمارل کېدو سره مخالفت وښود. د محمد اکرم سامي تر قمندې لاندې د بلخ د قمندانۍ ځواکونو چې د عطا محمد نور د پلویانو ملاتړ ورسره و، د پنجشنبې په ورځ د پولیسو د 378 ځانګړې قطعې له ځواکونو سره نښته وکړه. له ولسمشرۍ ماڼۍ سره د عطا محمد نور مخالفت د پنجشنبې په ورځ د مزار شریف د ښار د تړل کېدو لامل شو. په دې وروستیو کې د بلخ د پخواني امنیه قمندان اکرم سامي پر ځای عبدالرقیب مبارز ګمارل شوی او د پنجشنبې په ورځ په رسمي توګه دنده پال کړه. په همدې حال کې د مزار شریف یو شمېر ښاریان وایي وروستۍ پیښې دوی ویرولې او د نوي کال د پیل په میله کې به برخه وانخلي. دی وایي زما نوم محمد سمی دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی یم. کومه پیښه چې دلته وشوه ټول خلک یې ویرولي دي. په داسې یو وضعیت کې ممکن موږ د نوي کال په جشن کې برخه وانخلو او یا شاید بیخي د نوي کال د پیل میله ترسره نشي. دیوای زمانوم عبدالمعروف دی، د مزار شریف د ښار اوسیدونکو موږ ډیر پاندېښنه کیو. له حکومت غواړو چې دا وضعیت کنټرول کړي، ځکه په دغه سی وضعیت کې هیڅ څوک د نوروز په جشن کې برخه نه اخلي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په بلخ کې امنیتي وضعیت کنټرول دی او د مزار شریف اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي ترتیبات نیول شوي او خلک کولی شي چې په آرامه او امنیتي فضا کې د نوي کال د پیل مراسم ونمانځي.
تاسو لا پیغامونو
علي حقاتم د کونه ولایت ته ځما نه ست او هون ملي دایره ته خدا او خنه ده د الکترونیکی تذکيري د زر تدره په خطي زون او ډیر ادلو سمه کې شروع کی. دا د تذکيري ډیر مهمه دي. مننه ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
مو کو د لوګر ولایت کې خپل ځالي سړن کې انتخاب وي چې په پاد کې دې چې صاحب دې لارې باندې دي مریضان خپل کې پراته دي. دا اوس کې صاحب باید چې دا لار خلاص شي. اندازې 2 متر درته واوره پرته ده. دا موږ اخر څه وکړو وسره دا باید دا خلک کو ټوک چې مړو سو کابرنه سو وغیرہ سو سوې دي. دا باید موږ د امرت غواړو باید موږ لار خلاص شي باید سړک را پوښ. سلام به
زود نیګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د چکنور د کلنا ګلدین تای سره په تماس کې مې درخواست او خواهش پیشنهاد دادې چې دا څومره سبزینی یا پروت په افغانستان کې دي. دا په وخت سیزن کې یعنی د تبوی مچی وده ټماټر یا د رومانو خلطه په دیش په صالح خلداري باندې فلورل کیږي او اوس هغه رومانو خلطه چې هغه اوس موږ ته په زر خلداري باندې نه ملاويږي. همدا شان دي کوم پروت چې واخلې زه به تاسو کوم یو شی خوښنه مې واجات یا سبزیجات څومره دي په افغانستان کې. زمونږ د ګرستورونه نشته دي په افغانستان کې، بارمونه نشته دي چې دا کوم شی نه چې په وخت سیزن کې ارزانه ملاويږي هغه واخیستل شي او هغه استورونه کې پرمونی کې هغه وساتل شي. نو ته مقام وسایده و نو موږ به اسکل به افغانستان خلک نه خرابېدل. خو خارجي مملکې بار ملکونه راځي افغانستان کې دغه شی نه اخلي. هغه دی وړي استورونه یې پرمونه هغه پر خپل زمينه برابر کړی. هغه شی نه بیره وړي موږ باندې یو فلص یو فزر باندې هغه شی نه موږ باندې خرڅي. والسلام علیکم زمينه پیغام نشر.
ستاسو پیغام
ستاسو نظر ده.
ستاسو له همدغو پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري.
دا نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جوماتونو بریدونو کې 9 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د نیوزیلند صدراعظم دا یو تروریستي برید بللی دی. د استرالیا، نیوزیلند او فیجی لپاره د افغانستان سفیر په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې لږ تر لږه په دې بریدونو کې د دوو افغانانو د دریو افغانانو د ټپي کېدو او د یو د وژل کېدو رپورټونه هم ورسېدلي دي. د نړۍ د ګڼو مشرانو په شمول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د نیوزیلند پر دوو جماعتونو بریدونه غندلي دي. په بلخ کې چارواکي وایي دغلته د نوي ټاکل شوي امنیتي قمندان د کار د دوام پر موضوع د کورنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له سیمه ییزو چارواکو سره نن په خبرو بوخت وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود درابی نن د مزار شریف ښار ته له هغې وورځ وروسته ورسېدل چې په دې ښار کې د نوي امنیتي قمندان له ټاکل کېدو سره د پخواني والي او د پخواني امنیتي قمندان مخالفت په وسلوالو نښتو بدل شو. په سوریه کې د داعش اسلامي دولت سرګونه وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي تسلیم شوي. دا کسان په داسې حال کې تسلیم شوي چې د امریکا تر ملاتړ لاندې د سوریې د حکومت مخالف وسلوال د سوریې په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شوي دي. او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست هغه رپورټونه رد کړل چې ګوند پینټاګون غواړي له هغه متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې واخلي.
د سیاسي رادیو ته غواړم په غزنی کې مظاهرچانو په کابل کې د انسان تښتونکو لخوا د یوې کوچنۍ نجلۍ د تښتونې او بیا د وژنې په اعتراض مظاهره وکړه. مظاهرچانو غوښتنه درلوده چې په هیواد کې د اختطافونو مخنیوی وسی. حبیب رحمان تصویري په اړه راپور لري.
په کابل کې د اختطافچانو له لورې د محسا په نوم د تښتول سوی زندې سوی او وژل سوی نجلۍ د پیش په خلاف د پنجشنبې په ورځ په غزنی کې لسګونه کسانو مظاهره وکړه چې ډیری برخه یې ماشومان انجینیا او هلکان وو. دوی په وړاو معصومانه ژبه له دولت څخه د محسا قاتلانو ته د سزا غوښتنه کوله. د مظاهرې یو تن تنظیمونکي سمیع الله انوري ازادي راډیو ته وویل له مظاهرې څخه یې موخه د اختطافچانو لور ته د دولت پام اړول دي.
د هدف دپاره راټول شوي دي چې انصاف غواړي، عدالت غواړي. د دغه محسا کوم کورنۍ سره سده باید عدالت تامین شي.
دا محمد بلال امین په نوم یو لس کلن ماشوم د مظاهرې پریکړې لیک ولوس چې په کې راغلی و دولت د اختطافونو مخنیوی وکړي. دی وایي موږ ماشومان په افغانستان کې له جګړو، اختطافونو او نورو شاقه کارونو څخه ستړي سوي یو. موږ خدای تعالی ته خواست کوو چې زموږ پر حال ورحمېږي. موږ د غزنی، کابل او ټول هیواد زخمي زخمي ماشومان یو. د ماشومانو د خوندیتوب ارګانونه، دولت او نړیواله ټولنه دې د ماشومانو ساتنه وکړي. موږ محسا ته سور سلام پیش کوو او د هغې کورنۍ ته انصاف غواړو.
دور باد نفرت.
مدني فعال رحمت الله مرجان خلوایی که دولت ته محسا قاتلانو ته سزا ورنه کړي نو دغه د اختطافونو لړۍ به هم داسې روانه وي.
که چیرته د اباسین په قضیه کې هغه قاتلین علني محکمه سوي وای، اعدام شوي وای، زه فکر کوم چې دغه پیښه به نه ورامته شي. که بیا هم دغه پیښې ته جدي پاملرنه ونه کړي او دغه قاتلین پلني ډول باندې اعدام نه کړي، فکر کوم چې دا لړۍ به ادامه وکړي او خلک به چې هغه سرمایه ګزاران دي، هغه بډایه خلک دي، هغه به له خپلو کورونو، له خپلو ژوندو زندګۍ نه بېزاره ځي به خارج ته.
د تیرې دوشنبې په ورځ په کابل کې شپږ کلنه محسا اختطاف سوه او یوه ورځ وروسته یې مړی وموندل سو، خو تر څنګ یې دولت قاتلین هم نیولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي تر څو چې اوربان ونیسي د سولې خبرې هیڅ ګټه نه لري، حکومت او وسلوال طالبان باید اوربان وکړي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ لیکلي تر څو چې خارجان ونوځي زما په ګمان د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د پکتیا له ځاځي اریو به فضل کریم درویش لیکلي خدای نور د افغانانو پر حالات ورحمېږه او هیواد ته سوله راوله. محمد ابراهیم له کندهار لیکلي که افغان حکومت په رښتیا سره د سولې غوښتونکی وي نو باید د سولې پروند بهیر کې مداخله ونه کړي. بصیر هلمن له کابل لیکلي په نیوزیلند کې پر مسلمانانو وحشیانه حمله په کلکه غندو. جعفری لیکلي که د اختطافونو مخه ډب نسي زیات شتمن کسان به له هېواد څخه بهر ته کډې کولو ته مجبوره سي. او محمد عارف په خپل سیمیز کې لیکلي چې د بادغیس بالامرغاب ولسوالۍ د سقوط له حالت سره مخامخ ده. په کونړ کې ځوانان په جنگ کې له ښکېل خواوو څخه د اوربند غوښتنه کوي. دوی وایي چې د جنگ پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه مخ په وړاندې نسي تللی. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې ځوانان وایي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په خبرو خوښ دي، خو له دواړو خواوو غواړي چې له ټولو وړاندې باید د اوربند په خبرو سره توافق وکړي څو د افغانانو د وینو تویدو مخه ونیول شي او د تلپاتې سولې راتللو دپاره لاره هواره شي. تهذیب الله تهذیب او متی الله شهاب ازادي راډیو ته وویل
څلور لسیزې کېږي همدا موږ افغانانو د هر فاجع او د هر ډول قربانۍ ښکار شوي یسو، نو باید لومړی باید اوربند اعلان شي او له هغې وروسته بین الافغاني مذاکرات وشي او د افغانستان لپاره دایمي سوله رامنځته شي.
اوربند تر ټولو مهم دی ځکه چې ته چا سره چې خبرې کوي اول به دا د خبرو میز ته راولي، چې میز ته راولي اوربند به کېږي. اوربند به په دې معنی چې دواړه خواوې به جنگ نه کوي او په ارامه به په فضا کې به دوی خپلې خبرې کوي. باید چې بین الافغاني خبرې چې شروع کېږي اول مهمه دا ده چې اوربند وشي او اوربند نه وروسته بیا خبرې وشي د دوی دواړو ترمنځ.
دوی وایي په دې خوښتي چې له ډېرو کلونو او مرګ ژوبلو وروسته امریکا او طالبان یو بل سره د خبرو میز ته کېدي او د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان خاوره کې د وسلوالو ډلو په خلاف په ګډه مبارزه کولو باندې سلا کېږي. وحید الله مومند وایي د جګړو پر مهال د سولې خبرې په سمه توګه نشي ترسره کېدی، نو دواړو خواوو ته پکار دي چې لومړی په ډزبندۍ باندې هوکړه وکړي.
اوربند د افغانستان ټول اوسېدونکي وګړي غواړي چې په افغانستان کې اوربند راشي. موږ تږي او وږي او ټول افغانستان ډېر کړی دی ولس دی او دغه نور غواړو چې دغه اور ختم شي او په افغانستان کې صلح راشي. طالبانو څخه مې هم غوښتنه دا ده که چېرته افغانستان دولت سره کینی او صلح کوي او د صلح په اړه باندې خبرې هم روان دي، لومړی باید اوربند وشي. که چېرته جنګ جګړې وي نو په جنګ جګړو کې د صلح خبرې نه کوي.
کونړي ځوانان وایي باید وسلوال طالبان د افغان حکومت سره هم د روغې جوړې خبرې پیل کړي او دا ځکه ډېرې اړینې دي چې په روان جنگ کې له ټولو زیات زیان افغانانو ته رسیږي. د یادونې وړ ده چې په دوحه کې د افغان سولې دپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ په پنځم پړاو کې پوره شپاړس ورځې خبرې وشوې چې دغه خبرې د سه شنبې په ورځ پای ته ورسېدې.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ ځوانان په جنگ کې له ښکېل خواوو څخه د اوربند غوښتنه کوي. د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه نن رد کړل چې ګوندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی و. ښاغلی محب په دې وروستیو کې پر زلمي خلیلزاد سختې نیوکې کړې دي. بلخوا په قطر کې د امریکایي هیئت او طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډېرو کسانو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړجاړی به وکولی سي چې دا هېواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې ته سیخ کړي؟ آیا بیا به له دې هېواده امریکا او نورې نړۍ ته ګواښ متوجه نه وي؟ دغه مسایل نوریاس نوري په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلي دي.
ایا له طالبانو سره د سولې له یوه جوړجاړي سره سره پر اختیا له افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولېږي او په وړاندې بیا هم کورنیو او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستانه د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل امریکایي پلاوي سره په روانو خبرو کې د طالبانو د یوه عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی او دا چې بیا به له افغانستان امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کېږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره له دې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره د دې خوشبیني زیاته شوې چې بالاخره د دې خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو توافق وشي او ښایي د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګډ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او ویې ویل چې ښایي ورسره له دې هېواده د ترهګرۍ نړیوال ګواښ له منځه لاړ نه شي.
That peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end
to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله دا معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي، خو دغه مسؤلیت یوازې د افغانانو نه دی. دا اوږد مهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبره کړې چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواښ چې ښاغلی محب خبرې کوي احتمال د بلې کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی:
اوسنی وضعیت کې داسې نه معلومیږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي. افغانستان ګواښ وي یوازې دغه داعش دی. ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل اندازمنه لري چې دوی سره تصفیه حساب کوي، هغوی له منځه یوسي. او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې، لکه د لشکر طیبه قرارګاوې دلته په افغانستان کې دي، نور بهرنۍ جنګیالۍ چې دي یا اوس راځي د عراق و سوریه نه راغلي دي یا د پخوانه د آسیای میانه جنګیالۍ دي په افغانستان کې، دوی ممکن دغه روان سره یوځای کېږي؟ نه، ممکن دغه کسان داعش سره یا نورو ډلو سره ممکن دی دوی به پاتې شي. دا
له طالبانو وروسته هغه ډله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو پیښو مسؤلیت اخیستی هم د اسلامي دولت ډله یا داعش ده. دا چې نورې څومره د دولت وسلوالې مخالفې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، د افغانستان د کورنیو چارو له تروریزم سره د مبارزې د چارو پخواني مرستیال نجیب امان څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر دغو ډلو نومونه یاد کړل او وویل چې د دوی د معلوماتو پر اساس اټکل کېږي چې د ترهګرۍ تر چتر لاندې به شاوخوا 50,000 وسلوال په افغانستان کې فعالیت کوي.
در افغانستان زیر پدیده تروریزم چندین نهاد کار میکنند، شامل
په افغانستان که تروریسم د پدیدې تر چتر لاندې څو ډلې فعالیت کوي: طالبان، داعش، حزب تحریر، لشکر طیبه، لشکر ترکستان شرقي، لشکر ازبکستان اسلامي او جنبش اسلامي تاجکستان او ځینې نورې ډلې. دغه ټولې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د فعالیت سیمې معلومې دي. د افغانستان د یو امنیتي ارګان په توګه د دغو ټولو ډلو د هغوی د مشرانو د فعالیت، د ساحو او ان د هغوی د وسلو او تجهیزاتو د بڼې په اړه دقیق لستونه له موږ سره شته. که طالبان له امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو چې په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي، پر ایستلو ټینګار کوي او په بدل کې له امریکا سره د دې ژمنه کوي چې له دې هیواده به بیا نورې نړۍ ته د تروریزم ګواښ نه متوجه کیږي، آیا د سولې په یو احتمالي توافق سره دغه کار شونی دی؟ بیا هم ښاغلی کوهستانی:
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یو ځای شي او واقعا یو مصالحه وشي او دوی مشارکت ولري په مختلفو سطحو د ولایات نه تر وزارتخانه پورې په امنیتي ساحو کې صادقانه همکاری ولري، همدغه جمهوري اسلامي سره یو ځای شي، زما نظر داده چې نور دلې بیا نه شي کولای چې د افغانستان داسې ځواکمن قوت رامنځته کیږي چې دوی مقاومت وکړي، ولو د خارجیان یا کله همسایه یا نورو ملکونو دوی ته حمایت وکړي.
ښاغلی کوهستانی: د افغانستان د سولې او ثبات کلي د طالبانو په صادقانه همکارۍ پورې په داسې حال کې غوټه کوي چې دې ډلې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې په دې هیواد کې د جګړې بل اصلي لوری دی له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د طالبانو دغه دریسته په پام سره که په راتلونکي کې په هغه کې بدلون رانشي، د افغانستان د تیرو شاوخوا 4 لسیزو جګړو ته په پام سره چې یوه ډله ورکه شوې او بلې سر راپورته کړی، په دې هیواد کې د تلپاتې سولې څرک نه لیدل کېږي.
آزادي او اوریدونکي: جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه مې ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه اورو. دا اونۍ مو هم د نورو خبرونو په څیر ستاسو ډېر پیغامونه ترلاسه کړي دي او غواړم له تبصرې پرته خبره کوم څه وکولای سم. ډېرې شکایتونه او ستونزې واورېدل سي او تر چارواکو ورسیږي. تر نورو شکایتونو د مخه ستاسو هغه پیغامونه راخلم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د تیرې ورځې د جګړو په اړه مو خپل نظرونه راستول دي. شدې چې په لومړي سر کې هم دا نظرونه سره واورو.
السلام علیکم، یو ګرو ده؟
نزد تاسو سره په تماس کې یم. ډېر مننه ډېر کلی د افغان پوځ ته وایم چې د پاکستان تورمخو ته شدید ماتې ورکړه، غاښ ماتوونکی ځواب دې ورکړه. کل جن دغسې ځواب ورکوي بیا به دا یاد ساتي، بیا به تیاری نه کوي. بله خاوره د افغان په پاکه خاوره، د افغان په پاکه خاوره دا تورمخي تیرغل کوي، دا به سزای وسلام.
بلے السلام علیکم، زامر محمد د میدان وردګو ولایت د نخلص والی اوسیدونکو یم. دغه یرغل چې پاکستانی عسکرو د افغانستان په کرښه آخوا باندې په افغانستان په کډوالو باندې بریدونه کړي، زمونږ دا غند یو. مونږ دا هیڅ وخت هیڅ کله کې دا بریدونه نه منو. مونږ له خپل وینه له خپل سر بس له دې خپل ګران افغانستان نه قربان ده. له ټولو هیوادوالو څخه هیله او غوښتنه دغه لرم چې د پاکستان لکه ایران د بس د دې په مقابل کې کلک
پاکستان نظر باید یو نارې تقدیر نارې چې دا ملکی خلک ټول د دولت له شاو دري او دا ټول اسلام ته خلای خوري نو یو ورس چې په خپل ځل نه وزر خيار خو یو نارې وکړي چې دا ملکی ټول پر وناس یا ځوانان دا یو کوي دا موږ پیغام نه شر کې وسلام.
السلام علیکم، زه نقیب الله نګرارې د نګرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم. د نګرار د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک احترامات. د خوست عوام خصوصا د خوست والی او د خوست سرحدی ځواکونو ته ډیر په زړه احترام سره احترامات کوو چې دوی د پاکستان هغه حمله شنډه کړه چې کوم د سیاست دی جوړی هغه د دواړو د غاړو نه د پښتنو د بیلوالي یو کوشش دی او د هاغاړي پښتنو رونو ته هم پکار دی چې د دې تاسیساتو جوړولو مخالفتونه وکړي. والسلام.
زه پرځان د فاریاب د ولایت غرماشتو ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته بل خصوصا د خوست خیرتمنو ولس ته سلام وړاندې کوم. د خوست خیرتمنو قومونه چې د پاکستاني د پاکستان د تېرې په مقابل کې خپل غیرت وښود او څو ځوانان شهیدان شول او تعداد یې زخمیان دي، د الله جل جلاله څخه د شهیدانو وارثیت ته صبر او زخمیانو ته شفا اجر غواړو. په دې غم د فاریاب ولایت د غرماشت ولسوالۍ خلک ورسره شریکان دي او د کونړ او جلال آباد ولس دې هم ټول د سرحداتو لپاره د پاکستاني ملیشیو په مقابل کې عکس العمل مخنیوی وشي او هغه مجرم چې ولسوالۍ د کریو څخه راغلي ننګرهار و کونړ ته راغلي دي هغه بېرته خپل ځای ته واچي. ظفر ځای شي. وسلام.
علیکم سلام دوستانو، دا ستاسو د پیغامونو څو بیلګې وي چې د خوست ولایت د زایزی میدان ولسوالۍ د تیر ورځې جګړې په اړه مو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو دستګاه کې پریښو. البته یادونه کوم چې دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونه خبروي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. دا هم باید ویم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه یوازې ستاسو نه بلکې د افغان حکومت لخوا هم بیلابیل خبرګونونه راپور تسول او دغه راز د مشرانو جرګه د بهرنی وړیکو کمیسیون هم د پاکستان پر دې اقدام انتقاد کړی او د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو تیری غندي. د دغه کمیسیون د غړي عبدالطیف ژوندۍ خبرې به په دې اړه واورو چې له ازادي راډیو سره یې کړی دی.
تل مونږ خپل غږ پورته کړی دی، د خپل ملت مراد باندې او مونږ د پوسټ غیور ولست په عزت ولست هر وخت د خپل خاوره نه دفاع کړی دی. د بلشت وشتنه لکه څنګه تاسو پرون ولیدل چې پاکستان آرمی ته دوی رحمتونکی ځواب ورکړو او همدغسې د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته چې دوی هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپلې هلته د اقدام طرز مورد باندې کار شروع کړي او کار پیل کړي چې هغه کار یې بند کړو او ضمناً د دوی نه یې یو نفر د افغانه چې دوی ته فات ورکړي دي پاکستان حکومت او ضمناً یو نفر هم زخمی چې حکومت نیولی دی تر اوسه پورې د زمونږ په ولسوالۍ کې دي د ځدی میدان.
خو دا پیښه رامنځته شوه، پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو، له هغې وروسته دا پیښه رامنځته شوه، په اړیکو باندې اغیز؟
بالکل صاحب، دوی مثلا چې زمونږ سره ژمنه وکړه چې سولې ته به راځو او طالبان سره به خبره کوو. دوی مثلا د سولې ټکر ته کښېنه وو. دوی چې سم پاکستان ته رسېدل نه وو. په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې 300 کټونه وویشتل. دوی په خپله خبره کې مونږ تل غږ پورته کړی، دوی ژمن نه دي، پاکستان درواغ وایي. پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي، دوی عجل رامنډه کړي، دلته مثلا ناستې زمینه برابره کړي، بېرته چې لاړ شي مثلا لږ چې اخوا دېخوا بیا ځانونه نړیوالو ته وښيي چې دغه دی مونږ لیواله یو، او دلته به مثلا دوی پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزه کوي. برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لږ نه ایسته شي، بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی کال هغې نه څېړنې شوي وي، هغه څه ویلي دي؟ په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه وو؟ په خوست کې تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ، له اوسېدونکو سره بلد یې، او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوئ. د هغوی هدف څه شی وو؟ او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تر ټولو سره تیر کړو مکمل. هلته په داسې میدان کې یو مشکل دی چې بعض ځای کې دوی وتلي ورانتلي دي، سره د خط صحیح پروت نه دی. نو دوی غوښتل چې مثلا دغه خط د افغانستان خاوره کې کړي، چې هغه دی ورته د افغانستان ولس هم ورته غښمتونګې ځواب ورکړي په مقابل کې.
او حکومت ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې؟ آیا لازم اقدامات یې کړي دي؟
حکومت چې څه لازم وو، والي صاحب سره پرون خبرې وکړې، دوی خپله سایده تللي وو، رئیس سمیت ملي، قوماندان د امنیې او خپل ولس څنګه وسله وزیر دفاع سره هم اړیکې نیولې دي. وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړې ده چې څه مشکل وو، د څه په اعتماد کې هو سره چې تر صبر الحمدلله د حکومت ته همکاري د ولس طرف څنګ شته ده.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالطیف ژوندی و.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
اوس پستا سوهغه ستونزې او شکایتونه وورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه مو مشتره ستولې دي.
السلام علیکم. عبدالودود د کندهار څخه وروره. کندهار څخه د خلک په زور په د تشکیلې د فار د سبت نام د فار خلک په زور را بولې، هر سرای او دکان ته ورځي په زور را بولې. او څنګه کار دی دا؟ په زور باندې خونو نه کیږي دا، په زور باندې. وسلام په احترام.
ہلو، السلام علیکم. ز پر یدی خبرې کوم د کابل ولایت اسبنی احمدی نه هله کی کارونه دي، دغه کارونه شروع کړی دي. خو چې د افغانستان ته امنیت راولې، باید مهاجرینو پاکستان او ایران مهاجرینو راوباسي، او د ماشو ته چې 1500 ډالر ورکي او یو نوم رمځکه افغانستان ته بخپل اصول ان شاء الله راشي. دا تابانه حکومت اسبنی احمدی کوشش وکړي ان شاء الله مهاجرین پاکستان راشي او 1500 ډالر وکړي، بس ان شاء الله افغانستان ته بامن راشي او یو نوم رمځکه ورکړي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زابل کوزید زابل ولایت کثرت خبر کوم. صدا وایي صاحب، صدا واړم چې په زابل ولایت کې کار نه کوي. زابل هغه تیر شاته ولایت دی، هیڅ کارونه نه کوي. وایي د سروشي په ماجی چې زابل ولایت حجي ولایت خو د سر حجان نه لري، د پاکستان تر سر حجان. سلام بخش باندې د منظرې زاینه لري پاتې شي، د جنه ټول د خلک روز د زاینه سبخشي. څوک یو څوک نه دی بخش جوړ شوی چې د نساجه د فشار شي سال دوی پاتې ولایت دی. څوک مثال د خلک یو څوک کار بوک شروع شپږ مې چې خو بیره کار لري په دې مې پاتو اخر غم سی و نه لري و څه کار نه سبخ.
بله، السلام علیکم. د سلام دوستو، وطن کې ډېر مشکلات دي، جنگونه دي، اسرائیل مو باندې د وخت په تاغه د خبرې وکړي.
هلو، سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه محمد لاس د مخیر له غوښمه خبره کوم. زما نظر دا دی انتخاباتو په دغه کې خدای رقم ته ده چې زموږ په غزې کې به د ټول پښتانو خپل په غزې کې ولایت کې وسل د ټول بیرای مرکزو ته ورنه. په څه حساب ځکه دولت رسیدګي نه ورته کوي. زه دا په نه کال کې د ډیرا ماجر یم، واته نه کال کې کور وطن من کراچ پات دلته پروت یم. دا دی یو ورته کوم کو نه کرا سره کوي فکر ورغله د ماجر په حساب سلواري دلته تو اندازه را ورنه دی. واده دی له سره دغه کوم کو نه دی چې ورته دی سره باندې تو لغه دی فکر وکړ ځوان چې دا دی ګټه وکړي نه دی چې ور پښتانه. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جنہ مدانی دین د بارګس ولایت د غادس ولسوالۍ د درېدل د کلی په کوم سره سره د خپل شګرادر او شګرادر د غزمو ځخ و خصوصاً در بارگیر شمالی و طول پالت که در مرگ اخلاص مازدار می در بین او وطن وطندار می در بین او وطن مرمل خصایب در امام ملک در چسان و بنده رو او خلق می در بدر دی مزغوار چی در دولت که در مزغ واره خواه چی در بیتی ماسیسا و در بارگیر خصوصاً در بارگیر منطقی در پنجا و در مقصدستان و صایب داخل زندگی کنم نبوم و نکته سر خوشه بطور پیوار و داخل جدی استانوس و در بدنه تیکه تیکه دیوونی تیزه سرگردان و غایی پامخ دیده توسط اتناسی دو غایی دیو غات سیمریشی و پردازی خدا که در بدنه تیکه تیکه دیوونی تیزه غام وری خو که در آجر کمک کرد یا که داخل ما آجر سو و یارات و بعدی سولار دولت بانیم بوچکی یا که دسته من خیزایی نگواری خیمه گواری کاسه گواری سه بدی گواری او گاز غواری صاحب او بغواری او که خلص داری که بیت زی خلص داری با ما کل کرویشی غنم منم و ایسی من و دولت که دیدی که خیلی کنید السلام و رحمت الله و برکات
سلام علیکم از گل محمد در طریق بلدکا و لایت بسر بیجه در تلفون سرکوه محمد دادی خوابات و شده خوانده نخل و مجده حکومت جدیر ناراض دهی و اب کندی شد و تاون و بکیل و بمباری و حکومت چی چنه و کرد باش پیه خبر تا کولی افتای دل و داغون تالیبان و غنی ملکی خلق شدان کلو و مجده انتخابات دیچه برخ نخل نوری خدا فهمان
خلی السلام علیکم زر ایلمان جلائر تخه خبر دیکوم انتخابات پاک لازم ده نظر دی ایا دا به خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه وي چې انتخابات په نامه باندې ولایتي ولسوالۍ شوراګانو ته څوک نمایندېږي یا پارلمان ته د هلمند د لشکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه د دوهمې حوزې څخه بیا زه تر باغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته په کښې بې امنیته د طالبانو په ولکه کښې د درېمې حوزې څخه نیولې بیا زه باغرانه پورې دا د شار په څلور کلو انتخاباتو به دا خلک سکنات وکړي چې د خلکو په سترګو کښې خاورې دړوي یا رسنۍ ته په دې خپل هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منطقه کښې دولت واک نشته او انتخاباتو خبرې دورې استې کوي د خلکو په سترګو کښې خاورې دړوي خلک به په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغسې ټکه کېږي څوک په خبره هم نه وي
السلام علیکم وروره زما نوم حامد دی پکتیا ولایت پس والے سره اړیکه نیولې مونږ دا غوښتنه لرو د دولت نه چې زمونږ د کومې سرحدي سیمې شي دوی ته دې ته به زیاته توجه پاملرنه وکړي تر څو د هلته کښې ډېرې ستونزې را ځي او دغه دی پاکستاني ملیشیا او پوځ د خو ته ځایونه غصب شوي دي عمر وړاندې راغلي دي خو دولتي چارواکي هم مرکزي حکومت هم چوپ نه خو وچ اړوندې مسلې سره او دا د موضوع چې کومې حل دي دغې ته د حل لاره ولټوي مننه
دغه د بادغس خبره کوم د دری بند کلي دا ټوله بادغس لالوانه دی وچکالي ده ټوله به و هجرت ته مجبوره شوي دي کډې سهار بېګا بارېږي که چېرې رادو ازادي زموږ غږ به جهان ته ورسي او زموږ رئیس جمهور ته ورسي چې د هغه د مسلمانانو غمخوري وکړي دلته یې کومکونه ویب شی ورته راواستوي نو دغه زموږ ناره چې ته ورسوې دا به ډېر ښه کار یم نو بس دغه مې ویله چې دغه پیغام زموږ د طرفه دی او تاسې ورسوئ و دولت ته چې ډېر خلک مجبوره او ستړي دي دا هر سړی اولاد یې په غاړه کښې ولیدلی نه کافي ده سخته کافي ده پر بادغس باندې وچکالي ده او دغه دولت ته چې زموږ پیغامونه ورسوئ دا خپل د ملت غم وخوري نو دا به ډېر ښه کار یم
هلو السلام علیکم زه ټکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم زما چې دغه انتخابات دا رایه شروع کېږي چې دغه نوې دفکرې رانه کړي په محمد کسلي ته لا رایه ورکړم وسلام
وعلیکم السلام ګران وروره ستاسو شکایت مو داده خپور کړ هیله ده چې اړوندو مسؤلینو هم اورېدلی وي او د دې ستونزو په هواري کې لازم اقدامات وکړي یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي ستاسو د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان مرسته راسره کوي مننه ترې کوم او د نورو پیغامونو په تمه مو یم تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 8 او یو نړیواله شمیره 0042022 1 1 2 4 1 1 5.